پایلم له خبرونه کو سبا یک شنبه د افغانستان پښپګو ولایتونو کې د ورختونو تالندې او برېښنا اټکل شوه ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یوې اطلاعیې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 څخه تر 1500 ملي متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه دوړې او خاورې بووي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 90 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه څلور ورځنی کمپاین چې له نن ورځې څخه پیل شوی له 15 کلونو کم عمره نږدې 2.4 میلیونه ماشومان به پکې واکسین شي. په ورته وخت کې د شنبه په ورځ له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ هم په خپله اکسپانه له کورنۍ غوښتي چې خپل ماشومان واکسین کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښې ثبت شوې دي. دا حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن وویل چې د اکتوبر لومې په دغه قلمرو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو شمیر 9000 وسونوي او د ټپیانو شمیر 1902 ته رسیدلې. د غزي روغتیا وزارت نن په یوه اعلامیه کې د مرګ ژوبلې تازه شمیر اعلان کړ، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیر تایید یا رد نه کړ. دا ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانجمن شخص د خپل هیواد د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه. وش پیته کلن محمد اسلامی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي، شپاړس کاله مخکې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و. دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړی چې اسلامی به د ایران د ملکي اټومي پروګرام د مشر او په عین حال کې د ایران د ولسمشر د مرستیال په توګه خپل دنده پر مخ بیایي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه تمو هر کلی کوم. له تیرو څباندې څلورو لسیزو څخه بهر ته په تیره بیا دو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوې او لا هم دوام لري. د 2000 لومړي میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو او د جمهوري حکومت له واک ته رسیدو وروسته په دو لسیزو کې په لومړي وار بهر ته د افغانانو د مهاجرتونو بهیر تم شو او میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شول. خو دې لړۍ ډیر دوام ونه کړ. د جګړې له تشدید په تیره بیا د جمهوریت په وروستیو دوو کلونو کې د افغانانو د کډوالیدو بهیر بیا زور واخیست. د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا بهیر لا چټک شو، تر دې چې ځینې ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته 2 میلیونه نور افغانان په غیر قانوني لارو دغه هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې پاکستان د کډوالو پر مخ په لارې بندي کړي، لکونه نور افغانان دغه هیواد ته په ویزو او پاسپورت للی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په ورستی راپور کې ویلي چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او همدارس اروپایي هیوادونو ته کډه شوې دي. خو له تیر کال راهیسې پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ویل کېږي چې تر شپږ لکه ډېر کډوال پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او شایي همدومره ایران ایستلي وي. هر ورځ له دواړو هیوادونو د سلګونو او کله زرګونو کډوالو د ایستلو خبرونه خپرې شي. نن هم له ایران او پاکستان افغانستان ته د 150 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په ورته په روانه خبرونه کې په دې ژغیږو چې افغانستان خپل میلیونونه کډوال چې په ګاونډیو هیوادونو کې شپې ورځې تیروي څرنګه په خپل غېږ کې بیا منلی شي. ایران او پاکستان چې ویل کیږي ممکن 8 میلیون افغان کډوال پکې میشت وي، غواړي چې افغان کډوال خپل خاورو واسي کدا کار وشي. آیا کډوال په خپل وطن کې ځان ته ژوند برابرول شي؟ په دې موضوع خپل درنو او قدرمنو ملمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامی. ملمنو ته هرکلی وایم. او لمړی ښاغلی انصاری څخه غواړم چې خپل نظر څرګند کړي. انصاری صاحب، آیا ایران او پاکستان د افغانانو په ایستلو کې جدي دی؟ انصاری صاحب،
بسم الله. بله، تاسو او درنو میلبانو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بله، هو مګاو تاسو پتیرو نږدې دوه درې کلونو کې ولیدل چې پاکستان او ایران خصوصا په تیر وروستي کال کې ډیر افغانان له خپلو هیوادونو په زور او جبر او شکنجو راوشړل. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ډیرې پانګې، د هغوی کورونه، د هغوی ځمکې او جایدادونه له هغوی نه واخیستل شو، غصب شو، او اکثریت یې تشتور افغانستان ته راولېږل شو، چې دا یوه لویه فاجعه او ستره ننګونه وه، هم د افغان ولس لپاره، هم د هغو بېوزلو او بېچاره مهاجرینو لپاره، او هم د حکومت لپاره ډیره ګرانه تمامه شوه. په ورته ډول ایران هم ورته کار وکړ او تر اوسه دا لړۍ روانه ده. موږ فکر کوو چې دغه لړۍ به د پاکستان د شته حکومت او د غیزی د استابلیشمنت لخوا لا تشدید او تیزه شي، او تر څنګ په ایران کې هم مهاجرین د ورته ننګونو سره مخ دي.
ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. محترم نظامی، ستاسو په نظر ولې دا دوه هیوادونه که تاسو هم معتقد یاست چې غواړي افغانان وباسي، ولې اوس غواړي چې افغانان نور د دوی له خاورې ووزي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه د تاسو د خبرونې لیدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان ناورین د تڅلور لسیزو پورته شو، او موږ همیش د ګاونډي هیوادونو سره د مهاجرینو په مسله باندې سخت په چالشو سره مخ وو. موږ شاهدان یو چې هر وخت د پیښې په ایران او پاکستان کې جدیت زیات شوی دی د افغان مهاجرو په مقابل کې. همیشه توهین آمیز او ډیر جدي عملونه کړي دي، کډوال لیدو ته مجبور کړي دي چې باید په هر رقم چې کې د خاورې نه ووزي. ته کومه ده چې موږ دا په وروستیو کې د پاکستان برخورد ولیدا، د افغانستان د مهاجرینو په قسمت کې، د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې هلته مهاجر وو، چې په کورونه ور چپه کړل او بندیان یې کل په ویلو ویلو موټرو ته هسکل، عین برخورد هوس مشابه برخورد اوس موږ په ایران کې هم شاهدان یو چې د مهاجرینو سره ډیر تریخ برخورد کوي. نو کله چې دا دوه ګاونډي منفي دو چې د موږ ګاونډي دي، بیا بېرته د خپلو کتو کې هم ګاونډي دي، په سیمه کې هغه مسایل چې نن ورسره سیمه په مخامخ ده د سیاسي نظامي لحاظه، نو په دو کې شک نشته چې په افغانستان با په شکل د اشکال د فشارونه رسید په خلکو باندې، چې متاسفانه په سینی شرایطو کې موږ تاسو ته شاهدان د یو حالت یو چې د دوه مهاجرو بیچارانه په افغانستان کې د سرنوشت مسله معلومه ده، او نه د خلک په حساب ژوند ته پرېږدي. دا یو ډېر یو سخت حالت دی، اما نه تنها موږ د ایران او پاکستان، مودر هیوادونه نور شایدان یو چې عین برخورد ورسکی او په زور او په جبر ده هغه هیوادونه نه یستل کی. نو دا د هغه لری خبره نه ده چې دوی په دوی یستلو کې جدي نه وي، او بل خبرې دام کې دای شي چې دوی حتما بیا د نړۍ په ساته هغه کوم چالشونه چې دي، د سیمه په ساته کوم چالشونه چې دي، شاید هیوادونه چې ځانونه قدرتمند بولي، دلته د خپل منافع په خاطر باندې په دوه هیوادونو باندې فشار راوړي، او دا هیوادونه با په دوه خاطر چې په ملل متحد او قدرتمند هیوادونه فشار وسلوي د دې ماجرینو سداس غیر قانوني برخوردونه کا چې څو هغه بیاسته د پیسې ورکا او د بیا بیاسته څو وخت د افغانستان د خلکو په وینو او د افغانستان د خلکو په غوښه ځانونه
وساتي. سلامت اوسې کور ودان حافظ صاحب ستاسو نظر څه دی؟ متاسفانه چې د حافظ صاحب ټلیفون قطع شوی دی، دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو. ور به شو انصاری صاحب ته. انصاری صاحب، ستاسو په نظر ولې ایران او پاکستان پخوا دا کار نه کوي؟ مثلا شاید د ډیرو خلکو په نظر په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وو، امریکایي ځواکونه وو، او ایران له هغو سره مشکل درلود. همدار از پاکستان عملا ویل کېدل چې د افغانستان د هغه وخت له حکومت سره مشکل لري، اختلاف ډیر جدي وو. هغه وخت دوی په ماجر دومره فشار نه راوست، لیکن اوس یې راوړي چې هم ایران له طالبانو سره شي اړیکې لري او هم که پاکستان یې اوس نه لري، خو په هر حال د ډیرو پاکستانیانو لپاره نسبتا ایدیال حکومت ده نسبت د جمهوریت په تر نظامه.
موږ او تاسو که د موضوع ته مختلف ابعاد وینو، هغه مهاجرین چې ایران او پاکستان مجبوروي چې افغانستان ته راوګرځي یا په بل اصطلاح په زور شړي، دا اکثره هغه بی وزلی، بیچاره او بیطرفه افغانان دی چې هلته یا د اولادونو تعلیم او تحصیل لپاره پراته دي یا یو وړوکی کاروبار او خواري مزدوري کوي، دوی راوستل کیږي. د دې ترڅنګ هغه د ډیرو پیسو لرونکي سوداګر یا پانګوال افغانان چې په میلیاردونو ډالرې پانګونې کړي، هم په ایران کې د تیرو وختونو کې یو سروي یا معلومات خپاره شو چې د افغانانو تر ټولو ډیره او لوی پانګه په ایران کې پراته ده چې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دغسې پاکستان کې هغوی ته نه یوازې دا چې د هغې حکومتونو لخوا خوشامندي کیږي، پاکستان کې خو ډیرو ته شناختي کارډونه او پاکستانی تذکرې او پاسپورټونه ورکړل شوي، هغوی هلته کورونه او لوی پراپرټۍ لري، لوی لوی تجارتونه او کاروبارونه لري. د دې تر څنګ د مخدرو موادو، د وسلو کاروباریان او قاچاقبران یا مافیا او د انسان د قاچاق لویه مافیا په دې دواړو هیوادونو کې پراخې اړیکې لري، د هغوی له جنرالانو سره، د هغوی له یو شمېر سیاسي او نظامي او نورو مشرانو او مسؤلینو سره او استخباراتي ادارو سره. هغوی هم ډیر آزاد ګرځي او لوی کاروبارونه هم د دغې درې هیوادونو د یو تور مثلث په برخه کې لري، او هم په نړیواله کچه هغوی ته ډېر او پروګرامونه شته. نو مونږ وایو چې دا کم فشارونه چې راځي دا تکتیکی فشارونه دي، او دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې کم حکومت یا څوک هم د افغانستان په ارګ قابض وي یا حاکم وي، په هغوی باندې د فشار راوړلو لپاره، او د دې لپاره چې دوی یا خپلو موخو ته ورسیږي یا خپل شرایط پوسته حکومتونه ومني دغه کارونه کوي. یو مسله فشار راوړل دي، لکه او د ملګرو ملتونو او نورو ادارو تر څو د هغوی نه امکانات واخلي. په دې برخه کې پاکستان ډیر کار کوي، ډیر تکتیکونه او تخنیکونه غږوي او لوبوي چې امکانات ترلاسه کړي. موږ او تاسو که وګورو د پاکستان د ماجرینو کم پنغالی یا کمپونه چې دي، دا د حتی د کمونیستي رژیم د وخت نه، د سور د اومې کودتا نه چې کوم ماجرین پاکستان ته لاړ، ملګرو ملتونو غالبا د 500 یا 100 کالو لپاره دا په اجاره واخیستې، دغه دختې او میری او د ماجرینو په نوم، د افغان ماجرینو په نوم، یا د ډیرو کلونو پیسې یا تا ویل کېږي چې مخکې ورکړي دي پاکستان ته. نو اوس دوی هغه سترګې هم نه لري چې وایي چې نه د خلکې او ماجرین د لاړ، ځکه د هغې اجاره او کرایه ورکړل شوې ده او افغانان هلته پراته دي.
ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ. حافظی صاحب، بیا هم تاسو ته هرکلی وایمه. ستاسو نظر څه دی دا د پاکستان او ایران له لوري په افغان مهاجرو فشار دا د دوی د دغو دو هیوادونو له کورني اقتصاد سره څومره ارتباط لري؟ یو خو دا مسله ده چې زموږ ځینې افغانان وایي چې دوی په دې شکل سره غواړي چې له نړیوالو مرستې ترلاسه کړي، او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شي دوی بیا افغانانو باندې فشار راوړي چې د دوی له خاورو ووسي. په خپله مهاجر یا افغانان چې په ایران کې اوسي او یا پاکستان کې اوسي، دا د دغو دو هیوادونو پر اقتصاد بوج دی، فشار دی او کنه؟
سلامونه اونی کی هیلی تاستا درنو لیدونکو تا او درنو میلمنو او استاسو محترم همکارانو تا د افغانستان لالهان مهاجرین په ډیر هیوادونو کې ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې پاکستان او ایران، همدارنګه په ترکیه کې، په جرمنی کې، په امریکې کې، هیڅ ځای په دنیا کې نشته دی چې دوی هوسا او آرام اوسي. او په تیره بیا په پاکستان او ایران کې ستونزې ډېرې دي، او دا یوه برخه یې سیاسي چینه لري چې ولې په دوی باندې فشار راولي، ځکه چې دا فشار په عامو خلکو باندې دي، په میلیونهاو انسانانو باندې، په یو دوه درې څلور پنځه نه دي. په پاکستان کې په خصوصي سکتور باندې هم دوی بندیزونه ولګول، او تاسو خبر یاست په تیر کال کې دوی دغسې خلک وشړه چې دوی فابریکې درلودلې، کارګاوې درلودلې، هلته پانګونې کړې وې. په ایران کې هم کله ناکله داسې خلک راباسي او شړي چې دوی یې بشپړ قانوني اسناد لري، خو دا ډېر مختلف دلایل لري. یو دلیل خو دا سیاسي فشار دی چې غواړي پر افغانستان باندې دوی جاري وساتي، دوهم دا چې دوی دننه په خپل هیواد کې مشکلات لري، او دې لپاره چې دوی خپل غاړه خلاصه کړي دوی د نننۍ مشکلات بیرون ته غورځوي، خلکو ته داسې ذهنیت ورکوي چې دا څه ستونزې دلته شتون لري او مشکلات چې موجود دي دا ټول د مهاجرو له لاسه دي. حال دا چې دغسې نه دي، مهاجرین د افغانستان یوه برخه یې د خارج څخه چې کوم کورنۍ دي دوی دي، هغوی ورسره مرسته کوي. د پاکستان او د ایران د اقتصاد لپاره دا ګټوره ده. په عین زمان کې مخصوصا په ایران کې هغه کارونه چې په ارزانه مزد افغان مهاجرین ترسره کوي، په خپل ایرانیان په دوه چنده یې نه کوي. دوی نه یوازې د دغه هیوادونو د اقتصاد لپاره کم خند نه دي، کم مشکلات نه زیږي، بلکې دوی د هغوی لپاره امکانات برابروي. او په عین زمان کې خارجي مرستې کوم چې راځي مهاجرو ته، دا په پاکستان کې شیان اخیستل کېږي د ملل متحد لخوا، د یونیسیار لخوا، او نور مرستندوی مؤسساتو لخوا کوم مرستې چې کېږي، مثلا کورونه په کرایه اخیستل کېږي، خدمات اخیستل کېږي، دا ټول د دوی د اقتصاد لپاره ګټورې دي. نو د دوی شړل زیاتره د سیاسي جنبه لري، او په عین زمان کې د خپل د نننۍ مشکلاتو د دفع کولو لپاره یو پلمه ټي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې حافظ صاحب کور ودان. آغلی نظامی، آیا هغه افغانان چې له بهره په دې تیر یو کال کې افغانستان ته راغلي دي، او یوازې له پاکستان څخه د هغو شمېر تر شپږ لکه زیاتې سابېږي، شاید هم دومره له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي وي، آیا هغوی فکر کوي چې په خپله ټولنه کې بیرته جذب شوي دي، کار و روزګار یې پیدا کړی دی، او ژوند یې په نسبي ډول نورمال دی؟
ډېر زیاته مننه. د افغانستان وضعیت، د افغانستان د خلکو حالت ټولو ته ډېر ښه جواب دی. موږ وینو چې په افغانستان کې څومره خلک د فشار لاندې دي، هغه وګړي چې هېچېرې نه دي مهاجر شوي او تر تروسه پورې ځای په ځای دي، کوسنی نظام کې دی، ډېر سخت فشار لاندې دي، اکنر دي که ښځې. نو واضح خبره ده دا مهاجرین چې بیرته رسي، د دې کورونه، د دې ژوندونه، دا بخپلو اته خپلو ولایتو ته دی نشي تللی. اول خو په ولایت په ولایت دی سرګردانه تاوي، او بل چې کومه ده چې زه پرې خبره یم، هېڅ کوم لاس نیونه د دوه مهاجرینو نه ده شوې، ځکه چې په خپله هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغې د غټو چالشو سره مخ دي. د افغانستان خلک سخت په د اوسني شرایطو کې سخت په چالش سره مخ دي، او د هر ملک چې مهاجر بیرته په زور افغانستان ته لیږل کیږي، دی نه تنها چې سهولت نه پیدا کوي، حتی مشکل د امنیتی لحاظ هم ډېر ورته مشکلات زیات دنو ته پیدا کوي. نو په اوسني شرایطو کې چې افغانستان کې هیڅ کوم قانون نشته، او د مسله د کار هم تاسو ټول په واضح خبرې یې چې هلته پخواني مامورین ټول بیکاره دي، او د ګوت په شمېر یو تعداد که په اداراتو کې کار وکړه بیکاري په خپل هم ترسېدلې ده. نو دا بیچاره خلک چې د دو ملکونو نه د سیاسي بازیانو په مقابل کې په زوره شړل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي، نو یو څه چې ما په اوسني شرایطو کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې، او په ځینو هیوادونو کې په د ټولو هیوادونو نوم به نه اخلم، خو د افغانستان او د فلسطین وضعیت ته چې زه وګورم، دلته ډیر برخورد غیر عادلانه د افغانستان د خلکو د فلسطین د خلکو سره کی ډیر واضح خبره ده. هیڅ قطعا دلته دا نه فکر نه پکی چې دلته د خلک څه شی خوري او د څه رقم وژل کی. درسته د فلسطین کې جنگ روان دی، د جنگ لحاظ د بینسي، اما د افغانستان نه د وړو ارقام لیرو چې غټه سطح واړه د نن د وږې د هغه سره مخامخ دي، د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او د بیکاری. نو د دې هیڅ کوم سهولت په دوه وطن کې نشته. د افغانستان خلک همیش د داخلي سیاسي بازیانو او د نړیوال سیاسي استخباراتي بازیانو قرباني شوی دي، او نن هم د بیا په خپل وطن کې او بهر کې بازیانو سره مخ دي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی انصاري، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ډیر څه نه ویل کیږي، هغه خلک چې راغلي دي له ژوند له شرایطو د دوی له وضعیت دنیا ډیره نه خبریږي، هغوی په څه حال کې دي؟ هغه کسان چې له پاکستان خصوصا راغلي دي او په زور شړل شوي دي، یا هر ورځ له ایران را شړل کیږي، د هغوی شرایط څه رقم دي؟ انصاري صاحب مایک هم روشانه کړئ، ستاسو مایک ګل دی.
بله،
مهرباني.
بله،
اوس یې اورو. بله،
مهربانی. موږ او تاسو ټول لستونزو خبرېږو، نه یوازې هغه افغانان چې نږدې تر 1 میلیون زیات د مهاجرت له اوږده او له کړاوه ډک ژوند خپل هیواد افغانستان ته راستانه شو، په تورخم او غلام خان دغه راز په سپین بولدک او د ایران پر لور پر سرحدونو مولي د چراغوی وضعیت څنګه وو تر اوسه څنګه ده؟ د ماجرینو لپاره چې کوم کمپونه جوړ شوی هلته، هغه سهولتونه او امکانات چې باید دوی ته مهیا وي، دلته هغه نړیوالې ادارې چې د دغو ماجرینو په نوم څومره امکانات اخلي، هغه د ملګرو ملتونو د ماجرینو کمیشنری یا یونیسیار ده، که د IOM په نوم کومه اداره ده، دغه سی د افغان اسری میاشتي او ترڅنګ د نړیوال سره صلیب او یو بل اداره د سره صلیب د فدریشن په نوم، او ترڅنګ نورې لوی ادارې لکه د ناروې د مهاجرینو اداره او نورې او د افغانستان د مهاجرینو وزارت، یو هم داسې امکانات دغو مهاجرینو ته ندي برابر کړي چې د هغوی هغه عادي د لومړني ژوند د ستونزې او مشکلات ورباندې رفع شي. د اوسېدا ځای نه نیولې تر هغه روغتیایی او د پاکۍ سهولتونه، که هغه د تشناب سهولتونه دي، که د روغتیایي کلینیکونه دي، که د کوچنیانو د ښوونې او روزنې امکاناتې دي، او که د کاروبار او زده کړو او نور مسائل دي، دې کې پراخې ستونزې شته. موږ او تاسو کې ووینو هغه کڅوړې چې د همدغې بېوزلو او بیچاره افغانانو، مهاجرینو، یتیمانو، کونډو او معلولینو په نوم افغانستان ته راځي، ویل کېږي چې 40 میلیونه په اونۍ کې، کله 80 میلیونه، کله هم تر 120 میلیونو. خو که موږ او تاسو دا عادي اتیا میلیونه د اونۍ محاسبه کو او په دغه اتیا میلیونه په یو سلو دوه او بخې په دوه پنځوسونه یو کې چې د کال ضرب شي، نو تاسو فکر وکړئ چې د دینه څو میلیارد ډالر جوړیږي. د دغو میلیاردونو ډالرو پر اتاک سره نه یونیسیار او نړیوالې ادارې نه همستا افغان حکومت موږ او تاسو ته سل حد اقل او زر حد اکثر کورنۍ داسې نشي ښودلی چې د هغوی هغه لومړني حاجتونه ضرورتونه او یا د ژوند ستونزې په دغې میلیاردونو ډالرو حل شوي وي یا ستونزه حل شوي وي. نه داسې یو کورنۍ ښودل کېدای شي چې هغې ته دې یو داسې کاروبار جوړ شوی وي چې لږ تر لږه
انصاری صاحب د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور د په وروستیو ورځو کې چې خبر شو ویلي چې په شپږو میاشتو کې یوازې په کندهار کې فکر کوم چې شپږ دېرش زره داسې ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ وو دوی درملنه کړې ده. یعنی دا ډول پیسې اکثرا په داسې شیانو مصرفېږي چې هغه ډېرې عاجل وي، دغه پټ مرګونه دي. دا چې شپږ دېرش زره دوی یې درملنه کړې ده همدومره به شاید ممکن مړه شوي وي له خوارځواکۍ له غذا د نه ورسېدو له کبله.
نه نو تاسو وګورئ دا خو یوه مسله شوه او دا یوازې دا نه ده چې WHO یا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دا کار کوي، افغان حکومت هم په دې برخه کې پراخه بودیجه لګوي او مصرفوي. د عامه روغتیا وزارت شته کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه. موږ او تاسو دغه شپږ میلیارد او یو سل شپیتم میلیون ډالر لږ تر لږه یا په اوسط ډول افغانستان ته د دغه بیوزله افغانانو په نوم راځي. تاسو فکر کوئ چې آیا په کال کې د څلور میلیارد یو سل شپیتم میلیون ډالرو په اندازه خدمات او یا د دغه عمره میلیارد ډالرو په بدل کې د خلکو په ژوند کې کوم تغییر راغلی؟ ما تاسو ته ویلی چې د سلو کاسو سره د پولیو په وړاندې یا مثلا د خوارځواکۍ په وړاندې به یو مبارزه شوی وي، مګر دغه د خوارځواکۍ سره چې کومه مبارزه شوی او څومره خلک ته درملنه شوی دا د دوه عمره میلیارد ډالرو په بدل کې پرانی دیشی او موږ ورته مثبت ځواب پیدا کوي شو ولې د خوارځواکۍ ته لاړه په داسې حال کې چې څلور میلیارد او یو سل شپیتم میلیونه ډالره د دغه بیچاره او بیوزله افغانانو په نوم راځي. دا خودل ته بیا دبليو اف پی مقصره ده، د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان د ملګرو ملتونو
مقصر دي چې ولې فابریکې جوړ نه کړې، ولې کاروبار ورته جوړ نه کړو.
نو دوی ته ولې امکانات د کار برابر نه شو؟ دوی ته داسې شیان ورکوي چې هغه لکه مایی ورکو نور ته نه لاړ شه، خو یو ځلې مایی وخلو. موږ دوی ته په کراتو مراتو د ملګرو ملتونو په رسمي جلساتو کې د حکومت د رهبرۍ سره په رسمي مجالسو کې دا وړاندیزونه کړي د افغانستان د ولس او د خلکو چې تاسو دغه پیسې ورته ورکوئ. مثلا فکر وکړئ په ننګرهار کې څو اویا زرو کورنیو ته هر میاشت دوی خوراکي مواد ورکوي، دغه سی په غزنی کې، دغه سی په قندهار کې، دغه سی په نورو ځایونو کې. دغه پیسې مونږ ورته ویل چې تاسو د یو کال خو تاسو ته خود کلونو بودیجه راځي، د دوه او د پنځو کالو بودیجه تاسو تصویبیږي او راځي. تاسو د یو کال پیسې راوخلی وي کورنۍ ته ورکوي، راځي مونږ به در سره کینو. مونږ د افغانستان د صنعت او پرمختګونو طرحه لرو، د اقتصادي انقلاب او پرمختګونو لرو، د سوداګریز انقلاب او پرمختګونو لرو، د کرنې او مالداري د انقلاب طرحه او پروګرام لرو، د علمي انقلاب طرحه او پروګرام لرو.
تبن چار د ډول پروګرام کلونو وخت غواړي، کنه کلونو ته وخت ضرورت ته، لیکن دا خلک عاجل مرستو ته ضرورت لري.
مونږ نن انده عاجل مرستو اندغه وړه تاسو ورکې تا
ترڅنګ یو وړوکی ماشين چې په $200-$300 کې ورته ورکی چې د همدې وړو نه هلته بسکټ جوړ کی ابله کورنۍ تنه آش جوړ کی ابله کورنۍ تنه او بل شی جوړ کی د همدې وړو نه چې تاسو ورکوي او ده په تحرک راشید متحرک اقتصاد د جنرونو او تاکتیکونو دلاري دا په تحرک راشي امغه خپل کلی ته بازار
ته ډیره مننه کور ودان البته دا کارونه هم شوی دی په زلونو فرزند کورنۍ ته چرګان ورکړي دی او زی ورکړي دی خو څه وخت وروسته حلال کړي دی نوشي جان کړي دی پر حال په دې برخه کې وروسته بیا هم خبري وکړو حافظي صاحب ستاسو نظر څه دی چې آیا په داسې حال کې چې پاکستان او ایران غواړي چې میلیونونه افغانان وباسي له خپلې خاورې په افغانستان کې د هغوی د جذب ظرفیت شته؟
اول خو باید دا عرض وکړم چې دا بشري مرستې بیلدي پانګونه او اقتصادي پروژې تمویل بل مسله دی او په مالی اقتصاد د دنیا کې هر یو لپاره ځانګړې پروګرامونه شتون لري. دبليو اف پی یا نور داسې مؤسسات یوازې د عاجل مرستو لپاره وردانګي او یا یونیسیار یوازې د کډوالو لپاره مرسته کوي. د دوی وظیفه دا نه دي چې پانګونه وکړي یا ځای د کار پیدا کړي یا اقتصادي رغونې لپاره زمینه برابر کړي. په هر صورت داشته په میلیون هاو انسان کډواله کیږي نه یوازې نن بلکې دا تقریبا نیم پیړۍ کیږي چې افغانان لالهاندې آواره دي دربدر دي. که څه هم یو تعداد مهاجرین وکولی شول چې په دغه شتمن هیوادونو کې کاروبار جوړ کړي او اوس دوی په خپله د افغانستان لپاره یو اقتصادي بنسټ دی کولی شو چې په هغوی باندې تکیه وکړو او په 2019 کې زما د اټکل پر بنسټ یو $150 میلیارد د دوی شتمني برابر شوي وو چې دوی نه یوازې پیسې لري بلکې د کاروبار مهارتونه لري او په عین زمان کې تجربي حکمت عملی لري. په دې خاطر که چیرې په افغانستان کې یو مشروع مقتدر د مسلمیت څخه تک او قانوني یو بنسټ پیدا شي او یو رسمي حکومت پیدا شي چې بینبري موانین نوي تعزیرونه نوي نو دا خلک لکه چې په ترکیه کې دوی راغلل دا مهاجرین چې پس د دوهم نړیوال جګړه په المان کې او نور هیوادونو کې ول دوی بیرته ترکیې سره وګرځېدل او ترکیې سنتي کړه. په افغانستان کې هم دا کار کیږي او دا چې د دروازې له لارې یا مثلا د مرستو له لارې یو هیواد بسیتو ته ورسېږي دا ناممکنه خبره ده ځکه چې تاسو دا چې رسمان خو دوی وایي چې $2.9 میلیارد امریکایان په درې کالو کې مرسته کړې دي معنی دي دا چې په کال کې یو څه کم یو میلیارد خو دا بیا د ملل متحد لګښتونه دي د هغوی د همکارانو لګښتونه دي اداري لګښتونه دي او عملیاتي لګښتونه دي دا نیمایی پیسې هلته ځي که دې په شفافیت سره وویشل شي $500 میلیون څلوېښت میلیون انسانانو لپاره $12 په کال کې رسېږي دا څه شی کیږي د دې څخه څه بدلون ته تاسو تمه کوئ چې بدلون راشي د خلکو په حیات کې دا یو اني یو څاڅکی دی چې د یو تږي ته ورکول کیږي نو موږ لپاره دا په کار دی پخوانی حکومت ته مو هم ویلي دي اوسنی حکومت ته هم ویایم هر حکومت چې دی ځینې مسایل هغه مسلم شیان دي چې افغانستان وروسته پاتې دي افغانستان فقر سره ښکېل دي ډېر مشکلات لري بیکاري او دا چې دوی ویل څلوېښت سلنه بیکار دي دا زه وایم چې 90% بیکار دي ځکه چې هغه خلک چې په کرنې کې سره اخته دي هغوی موسمي کار لري مثلا یو ګشت کښت کوي بیا وروسته بیا راټولوي بیا خالي همدلته بیا ګرځي بیا خپل حاصل دی مځکه بیا خوري دا خو یو په کال کې یو څلوېښت ورځې او یو میاشت کار لري یو لس میاشتې بیا دی وزګار دي کدا پنهاني وزګارتیا هم ومنو بیا د افغانستان وګړي تقریبا 90% وزګار خلک دي نو دوی لپاره باید کار زمینه برابر شي باید معقول لوی استراتیجی ورته جوړ شي د دې جوګانو له لارې دغه مؤسسات لارې کېدای شي چې اوس مرسته وشي اما دا د ټول افغان ملت او د افغانستان واکدارانو کار دی چې اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان په تیوریک لحاظ وباسي او په عملی حکمت د هغه زمینې تطبیق برابر کړي. یوازې په کتابونو کې مسائل نه حل کیږي، په عین زمان کې باید عملی جنبه ولري. او ماته برسیره ده چې خوشبختانه افغانستان دا وس لري، هم د طبیعي منابعو له مخې، هم د انساني نیرو له لارې. اوس افغانستان فضل خدای په پنهاني توګه ډېر پرمختګ کړی. د مثال په توګه 2-3 میلیون ځوانان دي چې بهرنۍ ژبو سره آشنا دي، په خارج کې اوسېدلي دي، د کاري تجربه لري، او هر چیرته چې دوی کار پیل کړی دي هلته بریالي شوي دي، ښه مساعد خلک دي، په ډېر ساحاتو کې دوی امکانات ترلاسه کړي دي. نو دلته پکار دي چې دا نیروي انساني د افغانستان چې لویه سرمایه ده، دوی باید ونه تښتي، باید دوی خپل وطن خپل مسؤول ځای وګڼي. دوی ترجیح هم دغه وي، هر چیرته چې ځي کار کوي، پیسې ګټي، بیا بېرته خپل وطن ته راځي. او که چیرې دا احساس د مسؤلیت خلکو ته پیدا شي، او یو قانوني او چوکاټ ورته برابري، او معتبر واکمنی په افغانستان کې شتون لري چې دنیا ورته احترام وکړي، او بندیزونه رفع شي، افغانستان کولی شي چې په ډیر زر خپل مشکلات حل کړي، نه یوازې خپل کډوال په محترمانه توګه بیرته هیواد کې مشته کړي، په عین زمان کې کولی شي چې د نورو هیوادونو سره هم د دې لپاره چې دغه ستونزې حل کړي مرسته وکړي. افغانستان ډیر شتمن هیواد دی، هم په انساني لحاظ، هم په طبیعي منابعو، هم اوس په یو پنځوس هیوادونو کې موږ اقتصادي کمیونیټي لرو.
بل ډیر مننه سلامت اوسه قدرمن او اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشناس ملاندې پروگرام اوري. په دې پروگرام کې په دې خبرې کوي چې آیا میلیونونه افغانان ک بیرته افغانستان ته ځي، په خپل وطن کې جذب دي، شي روزګار ځان ته برابرول شي او کنه شي. د اقتصادي چارو متخصص آذر اخشافیزی، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاری، او د سیاسي چارو نظر خاوند عادل بهرام نظامی زموږ میلمانه دي. وستاسو ته درزو ګورو چې اوریدونکو مو له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري، مهرباني کوئ. مهرباني کوئ، تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکړئ.
سروان صاحب محترمه، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترمه اوریدونکو ته، خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هغه تعلیم به هلمند ولایت سره.
مهرباني کوئ اتل صاحب.
قربان سم یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترمه، ډیره شایسته موضوع مو ټاکلې ده، الله مقدر وکړي همیشه مو د خپل اوریدونکو ته ډیره شایسته موضوع ټاکلې ده. نو را به سم موضوع ته محترم سروان صاحب لکه ملمنو شي اشاره وته وکړ، تاسو اشاره وته وکړه، واکه د افغانستان اقتصاد خو دې وس ډیر سخت وی په دې د ماجر چې راوړي کده پاکستان سي کده ایران سي، په شرایط کې محترم سروان صاحب هغه په دې زموږ په فکر باندې ګور دلته د کم خلک چې وس وسیږي په افغانستان کې محترم سروان صاحب، دا وسن بیکاره دي. نو دا چې داس په میلیونو افغانان د پاکستان سره راوړي، د ایران سره راوړي، نو مخکنی حکومت ما په فکر باندې دې ته توجه نه وکړي سروان صاحب محترم، ځکه په هغه حکومت خو نو بل ادل مرستې ته لته مثال د خبرې بل ادل ټولونو د تمرستې کول محترم سروان صاحب، بعد مخکنی حکومت هم دغه ته پاملرنه کړې وه، او د اوس حکومت سره د اسلامي امارت مجاهدینو سمج د غوښتنه کو سروان صاحب چې مهاجر خبره اوري که 6 کال نه پر کال اوري، که پر کال نه بل کال اوري، نو ولې مثال د خبرې او زمينانه وته برابر وو، باید په دغه قانون باندې کار وکړي، کدا د سرو زوري مثال د خبرې، کدا نور د مس قانون په دغه باندې کار برابر کړي، مثال د نړیوال ټولنې سره مثال د خبرې اړیکه برابر کړي، ځکه د افغانان چې بیا سروان صاحب محترم مخکې ته اشاره وته وکړه په دا روښتونو کې زه ګرځېدلې یم، دا 13 ورځې هم لاړم، دوغه نه بې اندازې په خاطلاقي باندې ماشومان اخته او محترم سروان صاحب چې په خدای مې د کسن کې پای وو، داسې مثال نور شزیمه دغه په خاطلاقي باندې اخته سروان صاحب د افغانستان د خلکو اقتصاد ځای پدې بعد حکومت دې ته زمينه برابره کړي، که 6 کال نه پر کال د ماجر اړې، که کال ته نه بل کال، نو باید زمينه ورته برابره کړي. او نړیوال ټولنه محترم سروان صاحب ګورې دلته افغانستان کې د خلک دې دا ویني چې اقتصاد یې سخت ځای پدې دی، هم باید چې د مور د ملي چلن ونی کې د حکومت سره هغه سیاسي دغه چې څنګه تاسو هغه د پرلول لپاره پرې د خبره ده چې د بشري مرستې پر افغانانو باندې نه درې کې چې د بشر دوستانه مرستې دغه دی ورکوي، نو بشر دوستانه مرستې دی ولې د حکومت سیاست سره په تلاتي سروان صاحب د افغانان په داسې حالات کې आवाज پرې نه شدي.
درست، ډیر مننه اتل صاحب، سلامت اوسې. بل اوردون کوم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي
سروان صاحب محترم، مو سامان د هلمند څخه. از ما خدا نظر و چې کډوال چې ټول د افغانستان ته راځي، دلته یې پنګاو نو کې دلته به افغانستان آباد سم به نغدي د دې کار سم سي دا بنې جوز از ما د یو د څخه واغ زور زلم ورسره کې رقم رقم شرمون کې خبر ورته کوي او زم او بیا د طالبانو حکومت هم ډیر څه په واسطه چې ما سي و کې خو دې نه وایي چې وسی دې نه وایي چې د دلیت خلک لا د دې ته لاس لاندې وسی او تر لاس لور نه سي نو هغه بچیر دې ته پرېږ دی ولې دا قانون دې دا چې دې کار کوي ولا کزما په نظر سره چې دوی دې ولسته ورکې دي خپل خېټ په دکې نړیوال مرستې دوی راځي هغه خپل خېټه چې دوی ودا کوي چې په غم کې دلته پر موږ باندې شاندان کړل او موږ پر زراعت شان باندې بندیزونه ولګول خارج ته نه پریږدي هغه وصل ته په هیڅ نرخ نه خرڅېږي موږ چې په هغه نرخ ماتو هم رانیول یا غوې نه نرخ لا ولا خرڅېږي موږ مصرفونه پر کېږي مګر شي نه پر کېږي دوی بس سر په سر بالا خپل مزیقې
سای ډیر مننه سلامات اوسې کور مو ودان بل اوریدون کتاب ور شو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم تاسو ته ملمنو ته ټول خو غوړیدون کتاب
مهرباني کوئ صاحب
بلې سراسه زما غاګاوري
بلې بلې ستاسو غاګاوري مهرباني کوئ
مله سروانس محترم یو پختله یو څه به وایم سروانس محترم ځکه کوم ګورو د ډیر کلونو په افغانستان کې جنگونه او د غروانو د ټول خلکو اقتصاد خراب دی بيخي هیڅ کوم چې په افغانستان کې مخکې واغو مې اقتصاد مخکې نه خراب اوس کا نور کډوال دي دا خو بيخي اقتصاد داغوم خراب یک ددوم ځکه چې مخکې لا کارونه نه ونو اوس کا غرس کارونه خو بيخي پټه بدري نو طالبان هم کته باید دې ته پام لرنو کې باید ټول خلکو ته کارونه زمینه مساعد ورته پیدا کارون ټول ته پیدا کې په دفترو کې هر ځای کې چې کارونه ماسیسو کې هر څه چې کارونه باید ورته پیدا کې دوه نور ته چې هغه مخ کې چې واغه خلا پریک دا چې اوس راغلي دوه ته باید کارونه پیدا کې د خو یعنی دلت په افغانستان کې نو ولاد ډیر خلک مونږ لیدلی چې ان شل کال 25 کال دوری یعنی ټول عمر دوری تل کړي دل تر غل په افغانستان کې ولاد امنه نو د دوی اقتصاد بيخي خراب یک دوغ د پاملرن باید وک او ما یو غوتن د تجارتان د تجارتان باید دلته زموږ په افغانستان کې پنګونه وکړي د زموږ افغان تجارتان چې په بهر کې دوی دلته پنګونه وکړي پروژې پاله کې نو دا ډیر خسي ځکه چې افغانان ته ډیر خلکو ته بکار او زمينه مساعد ډیر خلک به پرکار بوخس نو دا ستوند کال چې ډیر خسي او یو پښتنه مې داده چې د ملمنو نه پښتنه داده چې افغانستان د نور د ایران هم د ټوله کډوال بیا سن د کډوال لاو باسينو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره اغیزه کوي
ډېر زیاته مننه سلامات اوسې بل اوردل کوم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم
مهرباني مهرباني صاحب ستاسو خبر یاورو
زه وایم زما چې دا خارج او په دایره پاکستان کې ځو مهاجرین دی وروره دا خو دې ډېر غټه ګزاره به چې دا څه تجارت کې څه ته وځي سره یې نه ځان دا چرې چې د تور سره په زګونو مهاجر کور مکار کولای شي چې ډیر څه په پنځه کې پنګونه مو کې په مهاجرین کې څه کوم څه خدای سي محترم خلک سره نو نه دي چې دوی هیڅ شی نه لري خو کوم نه دي چې دا ټول دي د غوړې د اجتماعي استراتیجیک ټول یو موضوع باندې وایي د خپل ملکونو لري او دا تجارت چې نظام د خاص تجارت په پاکستان کې سرمایه ګذاري کړي دي په ایران کې کړي دي په دوبی کې کړي دي په سټیټ کې کړي دي چې دا هغه خاص سرمایه داران نه غلي وایي د سرمایه ګذاري کړي وایي او نور اجه نو خلې دې غلي وایي هغه په کار نو خاصه کولای شي دا د زوونه زاو او د ملمنو چې دا پښتنه د چې دا مرستي هغه ټول وخت چې راځي 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 د سفر به دا مشر روان وي ولې خپل یو کار ته موږ نو تشویقېږي خپل یو پنګونه وکړو برابر د امر سره مش خلاص چې سرګي موږ ته وخت بل تکاجي نه ودی
ډیر مننه سلامات اوسې کوربدان یو بل اوریدونکې به هم وورو بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم
وعلیکم السلام اجي صاحب توخي
مننه تشکر سرمن صاحب تا او تاسو ملمنو او ټول د ازادي رادیو او بدون کو کار کوم کو ته یک هیله احترامات وړاندې کوم
سلامات اوسې
تاسو سم موضوع انتخاب کړی د روسیې هم د افغانستان اقتصاد له وخت څخه په مشکلاتو کې ده ځکه چې په دې کې چې لوښ کاله څنګه چې لوښ کاله جنګونه روان وو چې حکومت پر فوو د دې بیا مشکل وو چې جوړ شي نو اقتصاد او بیا رغونه به نو ډیره کمه وي خو بیا هم امید لرو خدای ته چې موږ اقتصاد خدای برابر کړي، نو اقتصاد خو رښتیا هم په داسې چمو باندې سمېږي چې زموږ له بانکي سیستم څخه دا بندیزونه لري کې دا یو لامل ده، او زموږ هغه منجمدي روپۍ چې د اداره خلاصې کې او زموږ په خارج کې چې زموږ سرمایه داران دي دا باید خپل هېواد ته راشي. لکه نور اورېدونکو چې وویل رښتیا هم خپل وطن به انشاءالله اوس نه غلاسته نه روپۍ ورکېږي نه جنګ شته، دلته سرمایه ګذاري باید وشي انشاءالله تر یو ډېره حده پورې د قانون پروسس هم روان ده. دا شمال کې هغه لوی کانال ده، دا هم انشاءالله تر هغه لاندې ده. نو خدای مهربانه ده چې زموږ اقتصاد خدای برابر کړي، خو خپل وطن ته باید ټول مهاجر راشي. دلته دا دونه مخلوق الله پاک ساتي خدای دې موږ ساتي، موږ په خپله مزدوري کوو کار کوو دوکانداري کوو، ته په ما خبرې چې زه په خپله ده پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دوکانداري کوم، نه مې مرسته خوړلې ده نه له دې چې خورم نه مې اله ورته مجبوره کوي. هغه اقتصاد مې پخوا هم سم و، اوس هم برابر ده، د نورو خلکو دا دې م خدای سم کړي. خو داسې خلک و چې پخوا په حکومت کې و هغه خواران سره ودرېدو ولاړو تنخواوې یې ودرېدې، نو قانون اوس رایونه یې پاتې شو ټول سره در به در شو. نو انشاءالله امید لرو. نور نه ستاسو وخت نه نسم
مننه له ټولو درنو اوریدونکو منندوی یو چې ټلیفونونه وکړل، نظرونه څرګند کړل او پوښتنه وکړې. محترم نظامی، اول اوریدونکو مو اتل صاحبو له هلمند د باور نه درلود چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د میلیونونو کډوالو د جذب ورتیا ولري او یا د ظرفیت ولري، د ویل چې باید کارونه وشي، قانونه استخراج شي یا کارونه ایجاد شي. څه فکر کوي د دې شي امکان شته؟ طالبان خو ظاهرا هر دومه ونه یو کان په قرارداد ورکوي، فکر کوي چې په دغه قراردادونو په دې شکل سره به داسې شرایط برابر شي چې کډوال وکول شي خپل هیواد راشي او دلته بیا گزاره وشي؟
ډېره زیاته مننه د ټولو قدرمنو عزیزان چې خبرې وکړې او سوالونه یې وکړل مننه کوم. کوم څه شی چې ډېر اساسي او بنیادي خبره ده هغه دا خبره ده چې ثبات په یو هوغه کې مملکت کې د سولې په څنګ باندې ډېر مهم دی. درسته ده چې اوس به د امنیتي لحاظه مشکل به نه وي، اما په ثبات هم باید فکر وشي. دوهمه خبره ده چې که موږ اوس په دغه شکل چې قانون په اجاره ورکول کی او دا قانون استخراجي، زه فکر کوم چې هغه ګټه چې باید د افغانستان خلک ته واخلي نشي ته اخیستلی. اساسي او بنیادي کار د افغانستان په اقتصاد باندې هیڅ کله نه دی شوی، یا په تیره په دغه آخر څلورو لسیزو یا د څلورو لسیزو نه زیات وضعیت چې په افغانستان کې و مو ډېر ښه فرصت لاره. شل کاله د جمهوریت زښته ډېرې پیسې افغانستان ته راتللې دي. مو پیشنهاد یا د مو فعالینو یا سیاسي فعالین یا مدني فعالین چې هر څوک د افغانستان خلکو فعالیت هم لاره، غږ هم دغه وه چې د افغانستان د خیرات نه وژغوري، افغانستان به کومه خیرات ته لمن غوړولې وي او خیراتونه برتي که د وخته چې قدرمنو میلمنو وي په یو بوجۍ وړو په یو بوجۍ وریژو به مو خلک ساتو. حکومتونو مسئولیت دی چې بنیادی او حساسی پلانونه باید طرح کړي او هغه ته قانوني بڼه ورکړي چې نړیوال هم هغه په رسمیت وپیژندل شي او په دغه کې د افغانستان خلک هم همزان کې وویني. کله چې موږ ته تر اوسه د اقتصادي برخې ته اساسي او بنیادی کوم څه نه لرو او فقط قانون موږ په استخراج ورکیو یا قانون په قرارداد ورکیو، دا خو به قرارداد شي، خو دوته خو باید فابریکه جوړه شي. په دو فابریکه کې خو باید اکثریت اول باید افغانستان خلک ځای په ځای شي، انجینران باید تربیه شي، پوهنتونونه باید فعال وي چې دلته بیرته کنن په اجاره ورکول کی سبای مو خپل استخراج کو. قانونی او مسلکی بڼه نه لري، او کله چې قانونی او مسلکی بڼه نه لري دا به ډیره سخته وي چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د خلکو په ګټه استفاده شي. نو یو څه چې قانوني بنونه لري او هغه ډیره مشکله ده اوس د قانون په لحاظ حالته مو اې څنشته دي او دلته هغه تدابیر نه دی ښه که چې اوس کې فابریکا فعال ده لای فابریکا کې به کارګر په کار کې دا انجینر به کار کې دا د پانسان خلکو ته زمينه د کار مساعده ده د خو قانون اجازه چورکل کې زیاتره بده کې که بیرته ما خارجیان په کار ګمارکی او د افغانستان اقتصاد چې څو بیا تکرارم چې د قانون په چارچاو کارت کې هغه تنظیم نشي هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان په نفع به تمام نشي.
بله
د افغانستان ویلی دا چې د څلور لسیزنه زیات د په حساب په خیراتونو باندې مخفتی او غټ فرصت مو په جمهوریت کې د لاسه ورکړي.
بله ډیر مننه سلامت اوسه د تروس پر بهرنیو شرکتونو کې تر ټولو زیات قراردادونه چینایي شرکتونه اخیستي دي. د پاکستانیانو یو شکایت یا د افریقایانو یو شکایت له چینایي شرکتونو دا دی چې وای دوی تر ساده کارګرو پوری هم له خپل خلکو کار اخلي، یعنی ځای خلکو ته د کار زمينه ډیر نه مساعد شي. په هر حال شاغل انصاری اوسامه اوریدونکو مله هلمند او د ویل بای کډوال د راشي په خپل وطن کې د پنګونه وکي، دا خبره تقریبا د ټولو اوریدونکو و دا نظر د ټولو چې دوی د راشي په وطن کې د پنګونه وکي. ډیر افغانان شته چې تاسو مشاره وکړه نور ملمنوم چې په پاکستان، ایران او نور دنیا کې اوسي او ملیونران دي کوي راشي او د خپل پنګ ملزان سره راوړي په افغانستان کې، نو ډیرو خلکو ته به د کار زمينه مساعد شي. دا څومره ممکن ده؟ آیا دې ته خوشبینی تاسو لري چې په دې اوسنیو شرایطو کې د خلک راشي او په خپل وطن کې د پنګونه وکي؟ البته دې ته پکاتو چې په دې تیرو درو کلونو کې تر ټولو ډیر افغانان، شتمن افغانان له افغانستان وتلي دي. د ایران خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې ایران وایي چې په وروستیو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر افغانانو پنګونه الته کړې ده. انصاری صاحب مایک مو بیا ګول دی. انصاری صاحب مایک هم ګول دی، ستاسو خبرې نه شو اوریدي. خیر انصاری صاحب
چې پریس پستا سي غد می صحیح ونه اوریدلی شو
پښتنه دا و چې ډیر اوریدونکو نظر دا و چې د افغانان چې بهر تتللی دي گاونډي یو هیوادونه کې اوسي او شتمن دي، هغوی د خپل پانګې راوړي په افغانستان کې د پانګونه وکي. دا مل څومره ممکنه ده چې هغوی د افغانستان ته راشي په دې اوسنیو شرایطو کې؟ فکر کوي چې هغوی به د تزړه شو کې چې خپل پانګې راوړي په افغانستان کې پانګونه وکي؟ کلن ځواب راکړي.
بله او دا دغه نظر اکثره دوستان مطرح کوي او لکه مخکې چې ما اشاره وکړه هر افغان چې په ایران یا پاکستان کې اوسېږي لګ تر لګا 2000 تر 3000 ډالر پورې خو لري یا یې پانګونه کړې هلته او کاروبار کوي. تاسو فکر وکړئ که موږ او تاسو دغه تاسو چې اشاره وکړه په د میلیونو ډیر افغانان اوسیږي، نو که موږ د کورنۍ په سر لس کسم حساب کو فکر وکړي چې دغه په زر ډالرو کې ضرب شي چې دوی هر کورنۍ ولري، نو څومره چې افغانستان نه بهر پراته ده. د دې پانګې تر څنګ هغه تخنیکی قوت، هغه فکری قوت،
هغه تاسو مخکې یاده کړه دا خبره، آیا دوی فکر کوي باور هم شته چې د خلک راشي افغانستان ته په دې اوسنیو شرایطو کې؟
نو دلته باید د دې ستونزې هم په نظر کې ونیسو چې موږ کومې ستونزې لرو. د افغانستان د حکومت نه یوازې د شته حکومت بلکې د تیرو حکومتونو بیوروکراسي ته که موږ تاسو نظر وکړو، دلته د کاغذ پرانۍ مسایل، دلته چې کوم مامورین د قاعدې نه تر راسه پورې د حکومت پر ګدیو ناست دي، د دوی د دغسې اقتصادي پرمختیايي او ترقیاتي مسایلو سره ډیر ساده لوحانه برخورد دغه سي د تعلیم مسائل خصوصا د جنو او د خويندو د تعلیم او تربیه مسائل دغه سي روغتيایي او نور موضوعات د برېښنا موضوعات او ستونزي دا د دې سبب دي چې له افغانستانه نه وځي دا چې بهره د افغانانو پنګ راشي بلکې هر ورځ موږ تاسو وینو چې د پاسپورت د دفترونو مخې ته په لزګونو زره انسانان ولاړ وي او پاسپورت اخلي د بهرنیو سفارتونو حتی د پاکستان او د ایران سفارتونو مخې ته په زرګونو افغانان ځوانان ولاړ وي د خپلو پیسو او پنځو سره د افغانستان نووزی مونږ وایو که دلته د شته حکومت او چارواکي دغه شرایط اسانه نه کی او کار اهل کار ته ونسپاري کارونه ته سرعت هیڅ کله به موږ ونه کړی شو چې بهرنۍ پانګې راوړو بلکې له دې هېواده به پانګې لا پراخ فرار کوي له دې هېواده بوزي ورسره به زموږ مسلمان مغزونه کادرونه او زموږ مټ او بازو هم فرار کوي چې مخنیوی عادل مخنیوی
سلامت صاحب انصاری صاحب حافظی صاحب د دې لپاره چې ماجر را روان دي کې دوی غواړم نه گاونډیانې غواړي چې وې باسي ولاړ شي خپل هیواد ته په لنډ مهال کې څه پکار دي چې دا خلک په خپل وطن کې ځای په ځای شي او گزاره وشي؟
متاسفانه اوسنی وضعیت د اقتصاد د افغانستان خنه دي او نه یوازې دوی هغه شته خلک لپاره کاروبار نشي برابرولی، دا چې دا نوی مهاجر راشي او په کال کې تقریبا 1 میلیون شاوخوا نفوس زیاتیږي او تقریبا 15 لکه نفر جدیدا کار دګر ته داخليږي ځوانان کی دوی لپاره باید یو دقیق او منسجم برنامه جوړ شي. اما یو شی باید تاسو ته وکړم چې اوس مهال چې په افغانستان کې قاتی نشته، قلتی نشته، یو څه کارم شته، دا افغان سوداګر، افغان صنعتکار تقریبا 1.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې اوس موجود پانګونه لري. 15,000 شاوخوا فابریکې دي چې دا ټول د سکتور خصوصي شتمني ده او دورانی سرمایه هم عمل تشتون لري. دوی خپل سرمایه هیڅ چرته انتقال کړی نه دي او دا سوداګری او تجارت چې د زمونږ اکل ورکړه وردات صادرات دا هم 10 میلیارد د اقل چې تاسو وګورئ سرمایه دورانی ته ضرورت لري. دا یو دم نه دی، یو غش خو د مال تاجر وړي بیا پس لاغه بیا په ګدام کې دی بیا دکاندار ته ورکړي نوې شی اخلي دا درې سلور غشته د په هیته ضرورت سره تقریبا 1.5 میلیارد ډالر سوداګر دی افغانستان دلته په افغانستان کې پانګونه کړې دي او اوسنی اقتصاد چې چلیږي کوم دوی چلیږي هم دوی دي چې بیا مالیات ورکړي، محصول ګمرک ورکړي او دا اقتصاد داخلي دی افغانستان او دا د حکومت بودجه تامینوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې وایو چې دا زیاتره راشي دوی خوشتون لري مالته دی د نوې پانګونې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې هغه لوی پانګوال د افغانستان او د بهر څوک چې دي هغوی یو قانوني چوکات ضرورت لري او یو رسمي ادرس ضرورت لري. که چیرې دا برابر شي او یو مساعد شرایط پیدا شي افغانستان له خیر سره انشاءالله د دروازې څخه خلاصي.
بله ډیره زیاته مننه محترم نظامی. د ډیرو کډوالو چې افغانستان ته ستانه شوي دي یوه لویه ستونزه د سرپناه ده، یو ځای نه لري چې هلته واړه وي. که څه واوریدونکي ویل چې هر څوک یو څه لري په خپل وطن کې، لیکن داسې نه ده. ډیر داسې کډوال دي چې یوازې په همدې خاطر بیرته نه دي وطن ته تللي چې هلته ځای نه لري. کله چې پاکستان ته تلل یوه کورنۍ وه 4 کسه یا 15 کسه، اوس چې بیرته راځي 40 کسه ورڅخه جوړ شوي دي همداسې ایران ته. نو هغه یو جریب دوه جریب ځمکه چې درلوده هغه هم په هېڅ حساب ده اوس چې ویشي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه خلک سرپناه خواندان شي؟ طالبان وایي هر وخت وایي چې په لسکونه زره یا تا په لکونه هکتاره کرنی غصب ځمکه یې بیرته خلاصه کړې ده، دولتي ځمکه. فکر نه کوئ چې دغه یوه لاره ده چې همدغه ځمکې په دوی وویشي؟ ډېره زیاته مننه.
د کورونو هغه یو غټ مسولیت هم د دولت برخه ده چې باید دولت ته ځان لرلای یا د مځکو ویش کته تاسو خپل خبره کوي د مځکه کې په ویشل شي د خپل ماجر دی د ابو ماجرات کې ژوند کړي ټول حالت کارګر او ډیر ټیټه ساتای کار کړي هلته کومه فابریکې دی نه لرلې کوم غټ اقتصادي نه لرلې کې غټ اقتصاد باندې هلته ژوند کړي هغه بیا ضرورت هم سرپناه په افغانستان کې نه لري ځان ته برابرولای شي رقم چې اما دا خو هغه خلک دي چې د جنگونو د بدبختۍ نه د بیکارۍ نه هلته تللي دي تاسو خبره یو دوه نفر تللي څلور نفر غلي څلور تللي اتر غلي خود د کورونو مسؤلیت داسې مرحله کې مستقیم د دولت دی باید هم ځکه چې د غاس په خلاصي باید دولت زر ته زره په دو باندې کورونه جوړ کړي وای او دا کورونه باید مهاجرینو ته ورته توزیع کړي وای ځکه دا د یو افغان توان پوره نه ده چې هغه راشي او وطن ځکه توزیع شي او بدون د خیمې نه بل شی نشي پرویلی دا باید مهم نو چې افغانستان که هر څو موږ په ماړه ګیره کې وږي تاوي یو درسته د افغانستان د قانون وطن دی اما خلک ډیر غریب دي او اقتصاد ډیر خراب دي هیڅ امکان نه لري چې یو ماجر دراشي غوته د ځکه توزیع شي او هغه د بیا هم د کوند آبادی
وکړه
اول خدا کار حکومت دا کار وکړه خو صحیح ده اما زه فکر کوم چې د حکومتونو مسولیت یې چې باید تکونه د خپل جوړ کړي
ډیره زیات مننه کور ودان د خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیدي چې هم دومره وخت مو درلود د اقتصادي چارو متخصص هزارخ شافیزی د سیاسي چارو نظر خواند صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو نظر خواند عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه لته سوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري